یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د افغانستان په وخت د غرمه 12 بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو مېرمنو ته مبارک وي. په دې خبری مجله کې تر ډیره موضوعات د همدې ورځې په اړه راسرخي. زه ناجیه ساپیم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه له اسدالله لودین څخه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. او ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د یوې سولیزې او بشپړ ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیولو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامي چی یاماموتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان ښځو په یو لړ برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني، چې دا وضعیت د افغان ښځو او د یو هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوي، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوي چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر روسي پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. لبل خو حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو سره هم د افغانستان د روانو حالاتو، امنیت او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو او په دې خبرو کې د افغان پلاوي د جوړېدو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. راپورونه وایي چې نامعلومه وسلوالو د کابل ښار په اتمه حوزه یا کارتنو کې پر ناصر غیرت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده درې ساتونکي ووژل شول او دی سخت ټپي شو، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا پرون نامعلومه وسلوالو په غزنی ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفاري وواژه. د ښاغلي غفارزوی د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. راپور نوای په کندهار کې لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې شپږ تنه طالبان په دوه جلا پیښو کې وژل شوي. دی وایي چې لومړۍ پیښه تېره شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوال غوښتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د مانکښولو پر مهال وژل شوي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته یې ویلي چې له استثنایي حالته پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نه شي او د دې سیمې اوسیدونکي د هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم گوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټی په یو خبري غونډه کې وویل د شمال 14 ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې د 1,603 تنو کرونا ویروس تشخیص شوی، 3,600 تنه ورڅخه مړه شوي او د 17,200 تنو درملنه شوې ده. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا ویروس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د مریلانډ ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرانس کې ګډون کړی و کورونا ویروس مثبت دی. په دغه کانفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوی چې په کورونا ویروس اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا ویروس اخته شوی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درکه اندېښنه لري او که نه، وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او وروستی خبر دا چې ترکیه وایي ښایي په ناغوښتونکي په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناهغوښتونکو سیل مات شي. د سویلو په وینا تر 1,140,000 زیات پناهغوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي، خو خبریالان او متخصصان وایي چې ترکیه له خپلې خاورې یونان ته د تللو پناهغوښتونکو په شمیر کې له مبالغې کار اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن مانځي.
متفق ادارت کې جناب رئیس جمهور ادارت فرمودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا ما نخواستیم که این تجمعات زنانه برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمېر ښځینه فعالینو نظرونه لرو.
د افغانستان حکومت مذاکرات کوي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وایي د زړوري میرمنې ګټلې نړیواله جایزه د افغانستان ټولو زوریدلو او کړیدلو زړورو میرمنو ته ډالۍ کوي.
دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلې کړیدلې او لا هم په ستونزو کې دي، هغوی ته ډالۍ کوم.
نور موضوعات هم شته او په دوهم نیمه کې نور بسته اونې خبرونه چې هغه هم د مارچ 8 نیټه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ته ځانګړې د خبرو ملتیا مو وکړي. به هم خرغلی دوستانو په دغه خبرونه کې تر ډیره مطالب د خزو نړیوالې ورځې ته ځانګړي شوی او د دغه ورځې مبارکي تاسو ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوی چې د ټولنیزو پانو او رسنیو لاري خبريږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمیر خزینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د منځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردیس څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته ناجی جان او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ خو په افغانستان کې کرونا وایرس له امله نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت وایاندې رویا د ادرس د یکشنبې په ورځ یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې د دې ورځې په مناسبت د وزارت له لوري جوړ شوي پیغامونه خپرېږي. هغه وویل
طبق هدایت که جناب رئیس جمهور هدایت فرمودن که از ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم.
د وی دولس مشه د لخونی پاسه چې موږ ټول ته ویل شوی ټول رسمي غونډې او راټولیدنې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف باید ډډه وشي ترې. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو رسنیو لپاره د افغانستان ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورستو. اخلي د ترس ویل ټولو هغه بنسټونو څخه چې د خزو په برخه کې فعالیت کوي وړو تر څولو رسمي برنامو څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. د خزو له نړیوالې ورځې څخه د مارچ اتمه په تیرو کلونو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون په ډیرو پرتمینو غونډو کې لمانځنه کېدله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړ پوړ چارواکو په ګډون سره په نمانځنه کې ده، او همداراز په دې ورځ به په مناسبت شوي یو شمېر مخکښو ښځو ته به ډالۍ هم ورکول کېدې. خو په افغانستان کې د ښځو شبکه بیا وایي چې که څه هم د کرونا وایرس له امله دوی ویره لري، خو د دوی په وینا چې د ښځو له نړیوالې ورځې په ترڅ یا یو لړ مهم مراسم ورته په نظر کې نیول شوي دي چې نن به یې ولمانځي. د دې شبکې د همغږۍ مسؤله فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وزارت صحت په طریق نه کومه داسې ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماعات بند شي. نو ځکه موږ خپل غونډې لرو تقریبا د موږ د غونډو د اتم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ په خنشان تجلی کړه.
سکل د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې د رسمي برنامو له لارې نن لمانځل کېږي چې تېر اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو او راټولېدنو څخه ډډه وکړي تر څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي.
ډېره مننه خاطر پردیس چې راپور یې وړاندې کړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکال د ښځو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د تلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالانو له ډلې یو شمیر وایي د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له رارسېدو سره هممهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر ښځې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو گزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کی.
اغل رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان مېرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړی شریفه زرمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیل لیږي د طالبانو سره چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د مېرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغل زرمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو اوریدل چې یو شمیر خزینه فعالین وایي چې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې د ښځو له حقونو نه دفاع وشي. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه له ډي وي نادر څخه اورو.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا نن په کابل کې یو نندارتون جوړ شوی و. د دغه وزارت ویاندی کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 15 غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع او سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړي دا هم وویل چې 40 سوداګرو ښځو ته د سوداګرۍ او صنعت وزیر لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. ښاغلی کوثر په خبره د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې سوداګرو مېرمنو سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. روان مریز کال افغانستان کې د وچې میوې صادرات د 301 میلیون ډالر څخه ډیر و. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د وچې میوې صادرات 293 میلیونه ډالر و چې سږ کال 10 میلیونه نور هم زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې کې بادام، پسته، جلغوزي، انځر او نورې وچې میوې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرنې او مالداری وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې د هیواد 80% صادرات کرنیز محصولات جوړوي چې ډیره برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان وچه میوه نړیوال بازار کې ښه خرڅلاو لري. د کرنې وزارت وایي کوشش کوي چې د وچه میوه د لاخ پروسس د زمینی په برابرولو سره بازار موندنه ورته لاخ کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو یورو 3.4 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ او 6 پوله، زر پاکستانی روپۍ 3.89 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکیه خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبې وویل دا د دې مسلې پیل دی. تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. د په خبره د دې موضوع په تړاو تر اوسه په کوم عملی اقدام نه دی پوري شوی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه نور جزئیات لري.
د ترکیې حکومت ویلي په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي چې داسې ښکاري په ارقامو کې مبالغه سوې وي. سلیمان سویلو وایي چې د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د سرحد لري دغه هیواد ته داخل شي. انقری پر یونان تور لګولی چې پر سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنوی به راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیری پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پوري وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقری د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو د ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. نجه جان
سالی صاحب، د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر څه ویلي چې څومره پناه غوښتونکي یونان ته وختي؟
بلې، د مخکې چې ما یادونه وکړه د ویلي چې شاوخوا 133,000 نه زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته وښتي دي. خو ځینو کسانو پر دغو ارقامو شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا شمېر شاید دومره نه وي. په دې وروستیو کې دا لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوې ده او ځینو اروپایي هیوادونو پر دې مسلې انتقاد هم کړی دی.
بلې، تر دې مخکې ترکیې ویلي وو چې د هغو پناه غوښتونکو مخه به ونیسي چې هڅه کوي ځانونه اروپا ته ورسوي. د انقری دریځ څه دی؟
ترکیه یو اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخنیوي پای ته ورساوه. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسي سمبالولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو د موضوع دفاع وکړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي که څه هم له ترکیې سره د 6 میلیارده یورو ژمنه سوې وه، خو ترکیې تر 30 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي. خو د ده په خبره چې بروکسل دغه 6 میلیارده یورو ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدراعظم بویکو بوریسوف چې هیواد یې له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقرې ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه، خو نه پوهېږو چې ولې دا پیسې نه دي ورکول سوي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي، نه په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته. د ترکیې او جرمني رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
بلې، ډېره مننه دوستانو. اوس برا شو کابل چاپ ورځپاڼو ته. نن تر ډېره د مارچ د 8مې د افغانستان د ښځو د حقونو او په سوله کې د هغوی د ونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې امید زهیرمل ورته کتنه کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې افغان ښځې لا هم مظلومې دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان ښځې لا هم د نړۍ پر مخ له محرومترینو هغو شمیرل کیږي او په ډیر لږ شمیرو ته د یو شمیر کورنیو لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کیږي. سر مقاله لیکونکی د پښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورځپاڼې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نشي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشتسوب ورځپاڼې بیا لیکلي، د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورځپاڼې لیکي، د مارچ 8مه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورځپاڼې لیکي، دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشتسوب زیاتوي، اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې بعد د ښځو حقوق ضایع شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقونه د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د دې اندېښنو د حل لپاره اړینه ده چې خپله د ښځو د حقوقو مدافعانې د عمل میدان ته راودانګي او په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي ونډه ولري. ورځپاڼه په دې باور ده، هغه مهال کې ښځې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په چوکاټ کې حاضر وي، د مذاکرې پر میز به د اوسني افغانستان له واقعیتونو په ښه توګه استازولي وکړی شي او هغه مهال هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې په تېرو 60 کلونو کې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغان ښځو ونډه ډېره پیاوړې شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي، د اسلام نړیوالو ارزښتونو او په ملي کچه د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ ژمنتیا شته. په اساسي قانون کې هم د ښځو حقوق مساوي شمیرل شوي او افغان ښځې پکې قابل د قدر دي. د ورځپاڼې له قوله، سبا د مارچ په 9مه نیټه له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د جوړېدو په اړه کار پیلېږي. نو ښه ده چې د نورو خبرو تر څنګ د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تضمین په مسله هم بحث وشي. ورځپاڼه په پای کې له ټولو افغانانو غواړي چې نور د خپلو خویندو او نولو په سر له ولور لاس په سر شي، په میراث کې حق ورکړي او زده کړو ته وهڅ.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظره.
د مانوم نسرین دا تخلص می وریاخیل دا پکتیا ولدی خز چاروی سه کچی رسل فیسه دا سول حراسی نو دیمو پجوان که با دیر زیاد غش غش تغییرات راسی ولی مگا وس هم دیره کارونا نسو که ولی سهی پر مخ نسو تللی جرن از جرویو ولی سول هنستنو که سول هی دیمو پجوان که با سل فیسه دا مثبت تغییرات براسی یو دیر خوالی برا ولی یو دیر خ رونک با دیمو گزوان تاورکی هاگا بازی کارونا یا آغا چاری سی مگا نسو که ولی او بازی جینو تا مثلا مگا تک را تک نسو که ولی هم دارنگا لکه زیو مثال در کوم مثلا دی مگا بازی لری پرتی سیمی ولسوالی دی مگا آلتا کامنیت سایی نی نسو که ولی پدادا جده مگولار سو دی خوندو سر آلتا خبری وکو دی دوی ستونزی را طولی نا هیس کلا هم نا پهیغ شکل نوالو لکه سنگا سی اتل لاس کلا مخ که خوین دی کوم مشکلاتو سر لاس و گریوانوی او دوی پو کورونو که خیدوی زی فکر کو که چیر تا بیا دوی غواری هم ده صلح دی پارا مخ هم آماده یو خوالی حقا حقا حقوق سی اسلام را کردی مخ پل حقا حقوق دی اسلام بچاو کرد که هم ده طالبانو نغوارو او هم دی دولت نغوارو.
دوستانو ازادي راډيو تقویږي د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وای خپل د زړورتیا غټلې جایزه ټولو افغانو زوریدلو میرمنو ته ډالې کوي. ظریفه غفاری تازه په ورستۍ ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان زړوري میرمنې جایزه خپل کړه. د افغان ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. اجمل تورمان نور راپور لري.
ظریفه غفاری هغه افغان میرمنه چې یو مهال د میدان وردګو د خاروالې په توګه له مقررېدو سره مخالفتونه موجود و، تازه په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د زړورې ښځې جایزه خپله کړه. نوموړي ته د کپ په 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا دغه جایزه ورکړل شوه. اغلی غفاری چې اوس مهال په امریکا کې ده په واټس اپ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د دغه جایزې په اړه ویلي:
د داسې یو نړیوالې جایزې اخیستل هم خپل خوند لري او هم د مسؤلیتونو احساس. دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بالخصوص هغه میرمنې چې زوریدلي کړیدلي او لا هم په ستونزو کې دي هغوی ته ډالۍ کوم.
ظریفه غفاری د 1990 مریز کال د چنګاښ په 43مه د خاروالانو د مقررې په برخه کې په یوې آزاده سیالۍ کې تر ګډون وروسته د ولسمشر غنی لخوا د میدان وردګو د خاروالې په توګه وټاکل شوه. خو د اغلی غفاری په خبره یو شمېر سیمه ییز زورواکو او فاسدینو یې له مقررې سره مخالفت وښود او څو میاشتې د خپل کار دفتر ته پرینه خوده. اغلی غفاری هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغاني ټولنې په شان په یو نرواکه ټولنه کې یو موقف ته د ښځو رسیدل له ستونزو او مخالفتونو سره مل وي، خدای غواړي مبارزه وکړي. ظریفه غفاری ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې د جایزې د ورکړې په اړه د دغه وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي و چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه خاروالې په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو سړیو لخوا سخته ګواښل شوې وه، خو مبارزه یې وکړه او هغوی غلط ثابت کړل چې ویلې ښځه مدیریت نشي کولی. دغه جایزه د اغلې غفاری تر څنګ د نړۍ د 12 نورو هیوادونو زړورو ښځو ته هم ورکړل شوه. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویان مرستیاله دورانی وزیری هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ کوي.
دغه جایزه صرف یوازې د دې لپاره افتخار نه، بلکې د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی افتخار دی، ځکه چې میرمن ظریفه غفاری نړیوالو ته دا وښودله چې افغان میرمنې ځواکمنې دي، اوس افغان میرمنې تحصیل لري او افغان میرمنې کولی شي چې په خپل لیاقت او استعداد پر مخ ولاړ شي او افغانستان ته د خدمت جوګه
وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو هغو ښځو ته دا جایزې ورکوي چې د ورپېښو ګواښونو سره سره کار کوي او قرباني ورکوي.
اجمل تورمانو چې راپور راکوه دولس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو. ورپسې نور بسی اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده چې د مارچ اتمې نیټې د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د یوې سولییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته یې ویلي چې له استثنایي حالات پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې کورونا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې ثبت شو دای اندېښنه نه لري. او ترکیه وایي ښایي په ناغوښتونکي په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
شنونده ای عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. امروز 8 مارچ برابر است با روز همبستگی زنان جهان. از 19 سال به این سو همساله در افغانستان نیز از این روز تجلیل می شود و در کنار حکومت و متحدین بین المللی افغانستان، زنان افغان نیز از تعهد جدیتر جهت مبارزه به حقوق، آزادی ها و عدم برگشت به گذشته سخن می گن. اما امسال از روز همبستگی زنان در حال در افغانستان تجلیل میشه که همزمان با امضای موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا و فراهم شدن زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی، نگرانی ها از شکننده بودن و یا هم نقض حقوق و آزادی های زنان در نتیجه همین مذاکرات به وجود آمده است. د افغان حکومت ترڅنګ د افغانستان نړیوالو متحدینو په جلا جلا اعلامیو سره ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو او آزادیو ساتلو لومړنی د دوی لومړنی او اساسي شرایط دي. خو یو شمیر افغان فعال میرمنې بیا اندېښنه لري چې د سولې د مذاکراتو لومړنی او جزئیاتو څخه د دوی بیخبری کېدای شي په دغو مذاکراتو کې د ښځو حضور او له حقونو دفاع غک پیکه کړي. د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې اندېښنو او امیدواریو د ښځو د حقونو له فعالې اغلې مرزیه پناهي او د مدني فعالې مریم پوپل سره غږیږو. بلې، به برنامه بسیار زیات خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله بسیار تشکر. به عنوان سوال نخست خانم پناهی، از شما اگر آغاز کنیم در رابطه با نگرانی تان و یا امیدواری تان به مذاکرات بین الافغانی.
در اول روز همبستگی زنان جهان یعنی 8 مارچ را برای کل مردم افغانستان مخصوصا زنان رنج دیده این ملک تبریک عرض می کنم. پیام ما معلوم دار است که در اول همچنان که روز همبستگی زنان هست، اتحاد زنان است و به امید اتحاد همیشگی زنان افغانستان متحد شدن و همدست شدنشان. و دیگر ای که در رابطه با روز 8 مارچ و همچنان که شما یادآور شدین که همزمان توافقنامه صلح بین طالبان و آمریکا امضا شده و همچنان ما خانم هایی که در داخل افغانستان زندگی می کنیم نگرانی بیشتری نسبت به دیگر قشر افغانستان داریم، چون یک تهدید جدیتر برای ما زنایی محسوب میشه. ما خواهان اینمی هستیم که توافقنامه صلح تنها به ختم جنگ اکتفا نکنه. تنها بحث ختم جنگ نیست، بلکه حفظ ارزش ها و حفظ دستاورد های بعد از 2001 است. ما قبل از طالبا بسیار زنای موفقی داشتیم، بسیار زنا در قسمت سیاست، در هنر، در دکترهایی داشتیم، انجینیرها داشتیم، اما متاسفانه رژیم طالبان ما زنای افغانستان را چنان در او زمان پس زد که نه تنها ما را او زمان پس زد، بلکه تا حالا، چون جنگ ایدئولوژی بود، جنگ فکری بود، ما تا امروز او ضربه را از درون خانواده ها می خوریم. این جنگ در درون خانواده های افغان ها وارد شده و ما امروز ریشه افراط گرایی را در درون هر خانواده در داخل افغانستان ما می بینیم.
بله خانواده شما گفتین که توافق صلح با طالبان نباید تنها به معنای پایان جنگ باشه. اما شما دین در توافقنامه بین ایالات متحده و آمریکا و طالبان که امضا شد، در او توافقنامه بیشتر بر آوردن صلح به افغانستان تاکید شده، اما در اونجا ما کدام مادی را به نام از این که دفاع از حقوق زنان، دفاع از دموکراسی در افغانستان باشه شاید نیستیم. این موضوع چقدر نگران کننده است به شما؟
بله، همچنان یک لیستی که پخش شده بود در او توافقنامه هیچ یادی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نشده و هیچ یادی از ارزش‌های زنان، از حقوق زنان نشده. خب بعد یادآور شوم که این توافقنامه بین طالبان و آمریکا هست. این توافقنامه اگر که نامش هست صلح در افغانستان، در این توافقنامه باید خود افغان‌ها حضور می‌داشت. حضور پررنگ و حضور پرمعنا باید می‌داشتن که متأسفانه ما هیچ افغانی را در او پروسه نداشتیم. در این توافقنامه و همچنان ما ایرا به عنوان یک توافقنامه بین آمریکا و طالبان میدانیم و ما همچنان بر دولت خود باور داریم که به نمایندگی از مردم افغانستان نمایندگی درست میکنه و به پای ارزش‌های زنان که بعد از سال 2001 ما او رو به دست آوردیم، با بسیاری از سختی‌ها روبرو شدیم اما مبارزه کردیم تا امروز رسیدیم.
بسیار تشکر. غلی پوپل، غلی پناهی ویلی چی دا منگه پا افغان حکومت بانی باور لرو، اما امریکا متحده ایالات پا افغانستان نور بحرانی متحدین دوی تل پا تیرو شلو کلون که دوی پا دی تنگار دلو دا چی دا افغانستان دموکراسی ده خزو حقونه و ده خزو انجون و تعلیم داز منگه لاستر آورین دای پی او دول دا خپل لاستر آورین بولی که داست یا توافقنامی که دیت اشاره نکیگی، آیا واقعا تاسو امیدوار هست چه افغان حکومت وکره چی لدون زعفون است چی رد دی چی ده خزو ده حقونه دفاع و کریل ده نور و ارزکتونو ترسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سنه وراندې از خپل سلامونه تاسو او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وراندې کوم، او له هغه وراندې غواړم چې اتم د مارچ چې د شزو د بین المللي پیوستون ورځ دی، ټولو شزو ته په خاص ډول د افغان خویندو میندو چې کلونو راهیسې زوریدلې دي، هغوی ته د مبارکي وراندې کوم. د هغه وروسته راشم تاسو پوښتنې ته. دا چې دا توافقنامه د طالبان او امریکای ترمنځ امضا شو، خو کسه هم دا توافقنامه د سولې راوستلو افغانستان لپاره په دغه نوم تر عنوان لاندې توافقنامه دوی په منځ کې امضا شوې دي، مګر متاسفانه داسې کوم ټکی یا کوم مورد په هغه کې نه درغلی یا نه ذکر شوی. خو مونږ یعنی د افغان ملت یا په خاص ډول خویندې میندې افغان شزه په دې باندې امیدوار دي چې کله چې طالبان او دولت یا حکومت یا بین الافغاني مذاکرات دوی په منځ کې شروع کیږي، ان شاء الله چې هم به حکومت په شتوګه د افغان خلک څخه نمائندګي وکړي او هغه وکولیږي چې کوم ارزښتونه چې په دا شلو کلونو کې په ډیر زحمت او مبارزه او خواري سره راست راغلي دي افغانستان لپاره. دا یوازې د شزو د حقوقو پاره زه اشاره نه کوم، ډیر راسته راولنه دي چې د کلونو مونږ لرو په خپل هیواد کې، هغه باید ټول تضمین شي او په هغه باندې بحث وشي او دواړه غاړي ورته غاړه یکدي چې هغه لپاره احترام وشي. د شزو د حقونو لپاره هم زما اشاره دې ته دي چې مونږ د دیموکراسي نه وړاندې یو اسلامي هیواد یو، او کوم حقونه ته چې په اسلام کې ورته اشاره سوې دي د شزو لپاره هغه ډیر ارزښت لری د اسلام پرانا کې هغه حقونو لپاره چې ورته لدیرو کلونو راهیسې خویندې مبارزه کړې دي، قرباني ورکړې دي او لا هوسم ورسره مبارزه کوي او غواړو چې شزه خپل حقونو ته د اسلام پرانا کې لاسرسي ولري، هغه باید خوندي وساتل شي او دواړي خواوې ورته احترام وکړي.
بلې، تاسو ویل د لاسرولونو، تاسو ویل چې خزي مبارزه کوي د دې لپاره ځین ارزښتونه نور موږ اپډیټ ولنه کې لرو، تیر شلو کلونو لاسرولونو په ځانګړي توګه د افغان وسلوال پوسټ ته اشاره وکړه، دا یو داسې ځواک دی چې نور د دوی عاشقینندګي او مشکل یا اندېښنه په دې اړه ډېره موجوده ده. اما څه فکر کوئ چې ولې د ښځو په اړه دونه اندېښنه د ښځو د حقونو په اړه دونه اندېښنه موجوده ده چې هر ځل که د مذاکراتو خبره کیږي بیا ټول افغان ټولنه نه یوازې ښځې د دې په اړه ډېره اندېښنه کوي؟ څه ستونزې شته چې دا وضعیت دونه شکننده دی چې موږ د ښځو د حقونو نه ویره لرو چې دا ولسه لاړ شي؟
زه فکر کوم چې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، یوازې د ښځو د حقونو خوندیتوب یا د هغه په اکله اندېښنې نشته. دلته د ملت سره، د خلک سره، د ځوانانو سره، د ښځو سره ډېرې اندېښنې شته دي چې یو ځل بیا ونشي چې خدای نخواسته دغه مذاکراتو په منځ کې د سولې د راوستلو لپاره کومې ارزښتونه چې لکه تاسو چې اشاره وکړله ملي پوځ یا زموږ پوځي خلک چې د هیواد د دفاع لپاره تل بوخت دي او کار کوي، زیار باسي، نو د دې لپاره باید هر یو د افغانستان هر یو کس یا هر هغه ټول خلک لپاره که هغه ښځینه وي که نارینه وي، ځوانان وي، سپینځری وي، باید د دې لپاره کار وکړي، زیار وباسي. له بلې خوا سوله هم داسې یو ناپیدا هغه شاید چې خلک ورته سرګردانه دي. افغان خلک په هر قیمت چې وي سوله غواړي. زمونږ خلک له کلونو راهیسې جګړه سره لاس او ګریوان دي او دا تپل شوې جګړه کې قرباني ورکوي. نور نو د دې اصلا تحمل یا دغه نشته چې خلک نور هم جګړه ته غاره دي. نو په دې کې په ټولو خواوو باندې زه فکر کوم چې دا مسؤلیت راځي که هغه نړیوالې ټولنې دي، امریکایی هوادونه دي، یا زموږ خپل حکومت دي، طالبانو دي، دوی ټول باید د افغانستان د خیرازی او آبادی لپاره، د دې لپاره چې افغانستان لپاره یو بار ارزښتناکه او تلپاتې دایمي باثباته سوله راوړي، دوی باید د ځان نه نرمښت وښایي او هغه لاره ورته پیدا وکړي چې سربیره په دې چې ارزښتونه قرباني ونسي، باید تلپاتې او دایمي سوله هم د هیواد لپاره راشي. دا د افغانانو حق دی چې پس له کلونو باید حتمی ده چې باید سوله دلته تامین سي.
ډیره زیاته مننه. خانم پرنی در رابطه با خانم پوپل گفتن که باید در کنار از اینکه برای شاید دیگه چی میشن، عموم مبارزه که زنان افغان در بخش ارزش های اسلامی هم کردن باید هم در نظر گرفته شوه. اینجا یک دو دیدگاه وجود داره در رابطه با ارزش های اسلامی. طالبا یک تعریف از دین مقدس اسلام دارن در رابطه با حقوق زنان و سایر حقوق تمام شهروندان افغان، و تعریفی که و یا تعبیری که در جامعه ما از او موجود است گونه دیگری است. چی فکر میکنین چقدر تفاوت دیدگاه در اینجا وجود داره و راه که از اینکه ما بتانیم این دو دیدگاه رو با هم وفق بتیم و نزدیک کنیم و به یک توافق برسیم چقدر امکان پذیر است؟
این دو دیدگاه کاملا متفاوت است از نظر ما. همچنان که طالبان مبارزهشان افراطیت است، همراه با افراطیت یک جای است، یک مسیر است، همچنان دیدگاهشان نسبت به حقوق زنان متفاوت تر از ما هست ده. که او چیزی که در اسلام آمده با یک افراطیت در کنار از او از درون طالبان برای ما امروز میبراید. من فکر میکنم که طالبان قسمی حقوق زنان را غصب کرده و میخواد که مثل یک مادر که برای اشتک خود لغمه لغمه در دهانش میته، طالبان میخواد که حقوق ما را غصب کنه و لغمه لغمه باز در دست ما میته. این را درک نکردن که ما زنان اینمی حقوق داریم. شما فقط باید قبول کنین و برای امی چی نکنین، دینمی حقوق ما دسترازی نکنین یا که ما را امی حقوق ما را غصب نکنین. و دیگه ای که دیدگاه اسلامی که در حقوق زنان در درون قرآن آمده، احادیث داریم، فقه داریم، احکام داریم، این حقوق متفاوت تر از او چیزی هست که ما از زبان طالبان میشنویم. طالبان در زمانی که رژیم طالبان در افغانستان پابرجا بود، نگاهشان را نسبت به اسلام، نسبت به حقوق زنان در اسلام برای ما نشان دادن و من فکر میکنم که این بار طالبان با همو ذهنیت میاین صلح میکنن، اما این بار قانون است که جلودار بعضی از افراطیگری های طالبان است و ای تنها قانون میتونه که جلوی ذهنیت افراطی از اونها را بگیره. و الا ذهنیت اونها همون چیزی بود که هست.
خب
هست که
بود. بله، ما شما اشاره کردین که طالبان هنوز دید افراطی دارن و از سوی دیگه متحدین ما شما بین کشورهای غربی که هستن، ایالات متحده آمریکا و همچنان روسیه، اینا تازه در اعلامیه جداگانه گفتن که اینا هم رژیم طالبا را به قسم گذشته از نمیپذیرن و نمیخواین که طالبا تمام حکومت و نظام را در چنگ خود بگیرن. چی فکر میکنین که آیا فشارها میتونه موقف طالبا را نرمتر بسازه و از سوی دیگه ای که بعضی از نگرانی های ازی وجود داره که طالبا اگر از یک موقف قوی تر وارد نظام شوند چنین چیزایی که امروز اونا میگن شاید امکان پذیر باشه؟
خب در اول باید بگویم که با امضای توافقنامه ما یک ضعف در طالبان به وضاحت قبلا ما شک داشتیم، اما حالا به یقین باور شد که جنگ طالبان جنگ ایدئولوژی نیست، جنگ برای اسلام نیست، بلکه جنگ برای منافع سیاسی است. و گروه طالبان یکی از گروه های تندرو اسلامی است که گروه های تندرو اسلامی با هر گونه نظام دموکراسی مشکل داره. خب زمانی که آمدن و با آمریکا که مادر دموکراسی جهان است توافقنامه را امضا کرده، به معنای عزیز که اینها هر آن جایی که منافعشان تأمین شوه همو مسیر را میره و بدون شک که بعد از 2001 جامعه جهانی در رأس او آمریکا برای افغانستان، برای که دموکراسی را در افغانستان بیایه، آزاد بحث حقوق بشری را همچنان در اینجا نهادی نکنن، مبارزه زیادی شده.
درست.
و امروز من فکر میکنم که به یقین طالبان مثل 20 سال قبل نمیاید، چون اینجا بحث در کنار سیاست آمریکا، در کنار سیاست جامعه غرب، یک سری ارزش‌های جامعه یا که ما بگوییم که جنگ روانی همچنان در میان است که دولت آمریکا و دولت کشورهای غربی پیش مردمشان، پیش ملتشان یک سری ارزش‌هایی دارن که به خاطر او ارزش‌ها هم شدن، اجازه ایران نمیتن که شریک استراتژیکشان که افغانستان باشه دوباره پس از خروج اونها یا که در موجودیت او کشورها دوباره افغانستان بعد از این همه سال و بعد از این همه شعار دادن و کار کردن دوباره پس برگرده به روزهای سیاه.
بسیار تشکر. آقای پوپل، آقای مرزی ویلی چی افغانستان متحدین، البته دوی استراتژی کلا سره ورنجل تر لری او د خپل هوادوالو په وړاندې کوم مسولیت چې لري او کوم تعهد چې کړی دوی په افغانستان پین دي، ستاسو په نظر د افغانستان بهرنی متحدین په ځنګړي توګه اروپا او امریکا متحده ایالات څونه د باور وړ دي افغانانو ته؟ آیا کیدای شي هغه څه چې دوی د سولې په مذاکرات کې روان کړل امریکا له طالبانو سره تا د باور وړ دي تاسو په دې اعتماد لري؟
زه فکر کوم اوس شرایط لکه حساس دي، او په دا حساس شرایط کې تمه لرو، امیدوار یو، او په همدې توګه په دې باندې ټینګار کوو چې افغان ملت سره د حکومت او طالبانو سره، په طالبانو کې هم افغاني طالبان چې د همدې خاورې بچیان دي، هغه باید دې ته پام ولري چې کومې سولې پروسه چې شروع شوې ده د امریکایانو سره یو ځای چې دوی توافق ته هم ورسېدل، پس له دې به ان شاء الله بین الافغاني مذاکرات به هم شروع کیږي، په هغه کې د افغانستان لپاره دوی به تلپاتې سوله ولټوي او هغه لارې وګوري چې څنګه وکولای شو چې افغانستان کې تلپاتې سوله تامین وکړو. ځکه چې دا نور
هوادونو
زه هم دې ته اشاره غواړم چې وکم، نور هوادونو لکه امریکا یا اروپایي هوادونه چې دلته زموږ د ستراتیژیکي همکارانو په صفت په افغانستان کې موجود دي او تل د افغانانو خلکو حمایت کړی دي او دلته لاسته راوړنې هم لري، طبعا دوی هم ځان لپاره هدفونه لري او د خپل د اهدافو په اساس باندې مخته ځي او غواړي چې د دوی هوادونه منافع پکې نغښتي وي. نو ځکه زه وایم چې موږ باید هم د دوی څخه باید قطعي تضمین واخلو چې د دغه سولې د امضا وروسته یا دغه تړون د سولې د تړون لاسلیک کیدون او روسته سرقم سول افغانستان ترازی دا سینه چې یو ځل بیا د تیرو کلونو په سر د گاونډي هوادونو لاسوهنه هم پکې وي او په هواد دننه د
حکومت طالبانو یا نور سیاسی ډلې یا نور ترهګریز ډلې چې دلته فعال دي یو ځل بیا جنگونه دلته اور واخلي او دلته یوازې قرباني به هماغه افغان خلک وي چې بیا هم قرباني کیږي او وژل کیږي او هیڅ بل لاسته راوړنه به موجود نه وي. نو د دې لپاره یو ډیره مهمه تضمین لپاره اړتیا شته چې اروپایي هیوادونه او امریکې افغان ملت ته باید وسپاري چې د هغه په اساس باندې مونږ ډاډمن نسو چې دغه سوله پرشتینې توګه سوله دي او تلپاتې سوله دي. د افغانانو ټول اقشارو څخه خلک د هغه په رڼا کې ځان په یوه ډیره ډاډمنه فضا کې به انشاءالله په راتلونکي ګوري.
ډیره مننه خانم پنایی. در رابطه به مذاکرات بین لوانی قسمی که خانم پوپل اشاره کردن، مذاکرات بین لوانی قرار است تا دو روز دیگر اگر به شرایط توجه شوه باید آغاز شوه. در این به این مذاکرات چقدر امیدواری وجود داره؟ شما نقش را بر زنان افغان در این مذاکرات حال میبینین؟ اگر چه حیات اعلان نشده تا به حال را چه امیدواری وجود داره که ما بتانیم از طریق از این مذاکرات به مخواستای اصلی خود برسیم؟ چون تا حال از آدرس افغانستان موضوع مطرح نشدن.
خب در اول ما باید بگویم که قبل از اینکه توافقنامه بین آمریکا و طالبان صورت بگیره ما امیدوار بودیم که یک توافقنامه بین الافغانی بین طالبان افغان و دولت افغانستان صورت بگیره که نگرفت.
درست.
اما فعلا بحث 9 مارچ است که قرار است که یک توافقنامه یا مذاکرات بین الافغانی شروع شود، اما یک سری شرط هایی که از طرف گروه طالبان گذاشته شده، از جمله یک بحثی هست که در این روزها میگن که 5000 طالب، اما در اون شرط نوشته شده که بیشتر از 5000. این معلوم نیست، شاید 10000 باشه. ما این را به چه زمانتی آزاد کنیم؟ یکی بحث ای است که آیا مذاکرات بین الافغانی شروع میشه یا نه.
درست.
و دومی که بحثش شرکت زنان، مشارکت زنان در او مذاکرات بین الافغانی قدم دوم است که بدون شک دولت افغانستان همچنان که شعارش حمایت از زنان و جوانان است، ما باید حضور گسترده پرمعنای زنان و مخصوصا جوانان را در مذاکرات صلح داشته باشیم.
درست.
چون صلح برای این نسل می آید و ما نسل گذشته ما جنگ کرد و بگذارن که صلح همراه با اون نسل جنگ و این نسل صلح یک جای باید صلح صورت بگیره تا ای که خود جوانان و زنان در این صلح دست نداشته باشن و یا ای که در این شریک نباشن. من فکر میکنم که این صلح یا این مذاکرات یا این توافقنامه ها نمیتونه که برای افغانستان مشکل گشا باشه.
درست. در رابطه با شما گفتین تو مشارکت زنان باید در این پر رنگ باشه، خواست پیشنهاد های شما، قرار شما به عنوان کسی که به کسایی که اشتراک میکنن در حیات مذاکره کننده یکی از اعضای از او باشین و یا به گونه مشورتی با آنها اشتراک کنین و با آنها مشوره بتین، کدام نقاط را شما میتونیم به عنوان نقاط برجسته که بتونه از وضعیت دفاع کنه، از حقوق زنان و از مشارکتشان در روند اجتماعی؟
اولین درخواست ما به عنوان یک اشتراک کننده اگر در مذاکرات بین الافغانی باشم ای هست که ما باید به عنوان نماینده هم جنس خودم و هم غیر جنس خودم باشم. همچنان که مردان میتونن که از قشر پیر و جوان، زن و مرد نمایندگی کنه، یک زن هم میتونه که از تمام اقشار نمایندگی کنه، نه تنها از جنس خودش. و دیگه ای که از گروه دیگر که طالبان باشه، ما خواست ما در اول امی هست که اول ما را به عنوان انسان بپذیره.
درست.
اسلام برای انسان آمد و انسان برای اسلام است.
بله.
و همچنان حقوقی را که زن داره او را قبل از اینکه غصب کنه فقط قبول کنه. ما قبول کردن حقوق ما و یا ای که به صورت عامیانه بگویم پایشان در گلیم ما زنان دراز نکنه.
درست.
حق و حقوق ما را غصب نکنه و ما را بگذاره که همچنان که اگر اونها هم مسلمان هستن ما هم مسلمان هستیم. پس راه رسیدن به خدا زیاد است.
درست.
و بگذارن که هر کس از هر زاویه دید خودش، یا از اگر از احکام ثابت پیروی میکنن از همو احکام برن پیش و پیشرفت کنن.
نه.
اگر کسانی هستن که مسلمان هستن و از احکام متغیر پیروی میکنن، بانن که از امو راه وارد شون و از امو راه به اسلام نزدیک شون، به حقوقشان نزدیک شون و به رشد و پیشرفت و ترقی برسن.
تشکر. آقای پوپل، پلاوی پاره آیت روسه پوری د چاپ توګه تاسو په کابل کې ژوند کوي، مبارزه کړی د خزو د حقونو لپاره، ولا هم سیاست لکه اغلی فنای چی ویل چې باید د تنه ځوان قشر د ډیر حق ورکړي، چې زګاده د تیرو شلو کال لا سره وړي دوی د مبارزه برخه ده. روسه پوری تاسو سره په دې اړه مشوره شوی، تاسو نظر غوښتل شوی چې په دې پلاوی کې څوک باید وي، څنګه باید وي، شرایط څه وي د حکومت لخوا؟
متاسفانه لکه چې تاسو وویل، لکلونو راهیسې ځوانان دي چې په دواړو خواوو کې ډیر قرباني ورکوي، که هغه د طالبانو لخوا په جګړې کې مصروف دي، جګړه کوي، هغه قرباني هم ځوان دی. او دلته زموږ په اردو ملي اردو پولیسو په لیکو کې هم او همدارنګه په ټولنه کې له هر قشر نه زیات دغه ځوانان دي چې مبارزه کوي، کار کوي، زیار باسي دغه ولنه د ناخوالو د هواری لپاره. مګر متاسفانه دا باید وایم چې تر اوسه پورې څنګه مانادار ګډون چې د ځوانانو باید په دغه برخه کې وای، او دوی باید په خپل د هواد د راتلونکي لپاره سرنوشت ټاکلی وای، او په هغه کې باید مانادار ګډون درلود. متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې مانادار ګډون نشته.
یعنی تر اوسه پورې هم تاسو مطمئن نه یاست چې آیا واقعي غږ به ورسول شي کنه؟
خو ورته مبارزه کوو، او درخواست مو هم امدادی چې باید دغه قشر لپاره احترام ولري، د دې لپاره چې څومره چې ستونزې او قرباني ستونزې دوی کالې ده قرباني ورکړي ده، اوس د سولې د راوستلو لپاره ځوانانو سره طرح موجود دي. هغوی به د هیواد لپاره چې دلته یو تلپاتې سولې تامین سي، دا قشر حتما په ډیره صداقت او ډیره ښه منطق سره کولای شي چې په دغه لاره کې ګامونه اوچت کړي، او دلته د یو تلپاتې سولې د راوستلو بنیانګر هم اوسي. نو دوی ته باید فرصتونه برابر شي، هم د نړیوالو ټولنو لخوا. زه دا امید لرم چې دوی باید دته په درنه سترګه وګوري، او هم حکومتي چارواکي باید دغه ټکي ته پام ولري او کوشش وکړي چې ځوانان خپل هغه عملی برخه یا ګډون هلته پیدا وکړي یا ولري.
زه چې خبرونه کې له میرمن سره غږیم، تل دوی له هغه یو شمیر قرارداري سیرونه دوی شکایت لري چې دوی همیشه دوی پر نمائندګۍ په نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون کوي، خو بیا لاسته راوړنه ډېره کمې وي. ستاسو اندېښنه څه ده چې بیا به دغسې څېرې هلته نه ځي؟
ولا زما اندېښنه هم د یو ځوان په توګه همدا دی چې سوله د ټول افغانستان لپاره دی، دا کومه پروژه نه ده. باید د سولې راوستلو لپاره پروژهیي برخورد ونه سي. چې نو اوس که چېرې هغه خلک په رښتیا ګډون ولري چې هغوی د همدغې جګړې قرباني دی، اوس که موږ یوازې د په کابل کې توجه ونه لرو، د کابل نه بهر لیرې پرتو سیمې ته لاړ شو، وګورو د هغو ځای خویندې میندې څه کړاوونه لیدلې دي، څه قرباني ورکړې ده، د هغوی په رښتینې توګه درخواست یا ارزو یا امید د سولې لپاره څه شي دي، هغوی څه غواړي، هغوی ته هم باید ونډه ورکړل شي. ځکه چې دا سوله د افغانستان لپاره دي. هغه وخت بیا موږ ویلی شو چې دا یوه همشموله سوله ده چې افغانستان ته به راځي، او ټول خلک با ورڅخه استقبال وکي، او ان شاء الله چې د یو دایمي سولې په توګه افغانستان ته پاتې شي، او نور به خلک بیا په ونه زوريږي، بیا به قرباني ورنه کی، بیا به دلته جنگ او جګړې او د توپک غاک نه وي، چې دا د ټول خلک امید هم ده.
خانم پنایی، اگر به عنوان پیام آخر اگر بر ما بگوین که چقدر امیدوار هستین و پیشنهاد مشخصتون چی خواهد بود از آدرس زنان به نشست مذاکرات بین الافغانی؟
در اول باید بگویم که یک پیام دارم برای گروه طالبان از امی تربون که جنگ را خاتمه بتن، همچنان که ای طرف سنگر که نیروهای قهرمان امنیتی ما هستن، اگر که شهید میشن در پشت سنگر، خانواده ای دارن که داغدار است، طفلی دارن که یتیم میشه، او طرف سنگر طالبان هم خانواده ای دارن، حداقل به فکر اولاد خود باشن، به فکر خانواده خود باشن. ما توافقنامه و یا صلحی را نیاز داریم که قلبن باشه، کسی که خسته از جنگ باشه و تشنه صلح باشه. پیام ما برای مردم افغانستان، برای هر دو جناح ای هست که در روزها باید صدای ما زنان بیشتر از هر روز دیگه شنیده شود. ما زنان اگر که مستقیم در سنگر موجودیت نداریم، در پشت سنگر صدمه بیشتر را ما میخوریم. اگر که سرباز ما شهید میشه، او خانوم است که تا آخر تمام سختی های زندگی را بر دوش خود میکشه و به امید صلح یک پارچه و به امید یک صلح واقعی، به امید اتحاد کل همه افغان ها.
بسیار زیاد تشکر حضور هر دوی شما در برنامه.
تشکر از دعوت شما.
خیر باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند نگهدارتان.